السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 24مه نیټه ده چې د 2008 میلادي کال او بخې 2013 میلادي کال د اکتوبر له 14مه سره برابر ده. یوازې درې ورځې د ولسي جرګې تر انتخاباتو پاتې دي. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه د نورو ورځو په شان په خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکالی د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په یوه غونډه کې د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو امنیتي تدابیر وڅېړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د لادرکه شوي سعودي خبریال جمال خاشقچی د قضیې په تړاو د لومړي ځل لپاره ترکی په لټونکو پرون په استنبول کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې دننه پلټنه پیل کړه. نور موضوعات هم لرو خو د هر څه له خبرونو وروسته. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د وچکالۍ له امله شل ولایتونه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د تری تم کېدو په اړه خبرې کړي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ښاغلی غنی دا غوښتنه پرون پروان ولایت د سفر پر مهال په یوه ولسی غونډه کې وکړه.
تقاضای اول میز که انتخابات جدی بشه، انتخابات روز شنبه برای ولسی جرگه و انتخابات ریاست جمهوری کلیدی است. بدون اراده مردم
تاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د راروان شنبه په ورځ چې د میزان یا تلې 28مه نیټه ده تر سره شي. وسلوالو طالبانو د دې انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی خو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی. د انتخاباتو په تړاو د ناامنیو په یوې وروستۍ پیښه کې د تېرې شنبه په ورځ د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د یوې ښځینه کاندیدې پر کمپاین په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووجل شول. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د وچکالۍ له کبله شل ولایتونه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. د دې ادارې مرستیال اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل سلګونه زره کورنۍ د جګړو او وچکالۍ له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او عاجلو خوراکي موادو ته اړتیا لري.
ما د حدود 500,000 خانواده را رقم داریم که اینا بنابر دلایل مختلف هم از نقطه نظر خشکسالی به جای شدن، تعدادی از اینا از نقطه نظر حوادث طبیعی به جای شدن و تعدادی از اثر حوادث جنگ به جای شدن.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو مسؤل توبي لینزر ویلي چې د افغانستان نږدې 3 میلیون وګړي به د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې د خوراکي موادو د کمښت له جدي خطر سره مخامخ وي. د هغه په وینا وچکالی د افغانستان شمالي او لویدیز ولایتونه له جدي ګواښ سره مخامخ کړي چې له کبله یې سلګونه زره کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د دوی څېړنې ښیي چې کمزورې حفظ صحه د افغانستان د ښوونځیو د 40% ماشومانو د نسناستي یا اسهال د ناروغۍ عمده عامل بلل کیږي. یونیسف پرون دوشنبه په یوه خبر پانه کې وویل چې د حفظ صحې له وسایلو استفاده او پر صابون د لاسونو مینځل تر ډیره پر دې ناروغۍ د ماشومانو د اخته کېدو مخه نیسي. د افغانستان حکومت د یونیسف په همکارۍ پرون پر صابون د لاسونو د مینځلو نړیواله ورځ ونمانځله. لازادې راډیو خبرونه اورئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د تری تم کېدو په اړه خبرې کړې او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یې سمدستي هغه هیواد ته استولی چې له پاچا سره وګوري. ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته وویل پومپیو به سعودي عربستان او د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو لکه ترکیې ته هم ولاړ شي.
He's heading to Saudi Arabia.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته ځي. موږ به هیڅ شی پټ پرې نه ږدو. ټرمپ له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې سعودي پاچا سلمان ورته ویلی دی چې دی هیڅ نه پوهیږي له خاشق چې سره څه پېښ شوي. ټرمپ پرون وروسته خبریالانو ته وویل چې ښایي دا د یاغي قاتلانو کار وي. په همدې حال کې پرون د لومړي ځل لپاره پلټونکو په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې چې خاشقچی څه کم دوه اونۍ مخکې ورغلی و پلټنې پیل کړې. د فرانسې ولسمشر وایي تر هغه وخته پورې به له پیونګیانګ سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو په اړه غور ونه کړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو په څیر په مهمو برخو کې پرمختګونه ونه شي. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په پاریس کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای ان سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه فرانسا تصمیم نه لري چې په دې مرحله کې له پیونګیانګ سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي. پر دې موضوع به د اټومي وسلو او بلستیک توغندیو د دواړو کوریاګانو د اړیکو او د بشري حقونو د وضعیت په رڼا کې غور وشي. ماکرون زیاته کړه تر څو چې دا هدف نوي ترلاسه شوی پر شمالي کوریا لګول شوي بندیزونه به نرم نه کړي. دواړو کوریاګانو سولې ته د رسېدو د هڅو په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ هم په لوړه سطح په خپلو کې خبرې وکړې. او د فرانسې چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې په اود سیمه کې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه او اته تنه نور سخت ټپیان شوي دي. دا سیلابونه د درنو بارانونو په نتیجه کې راوتلي دي. چارواکو پرون وویل چې د شپې له مخې څو ساعته دومره باران وورید چې د دریو میاشتو د باران په اندازه و. د بارانونو او سیلابونو له کبله په سیمه کې سړکونه بند او ټول ښوونځي تړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې له خپلو کورونو ونه وځي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپرو. کل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتی ارګانونو چارواکي نن په یو غونډه کې د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو امنیتی تدابیر وڅېړي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دوی ته د رای ورکونکو د امنیت ډاډ ورکړل شوی.
دغه مرکزونه چې په دقیقې کې کوم درته وایم چې و 15 او 14 اویا مرکز دي چې دا موږ د امنیتی ارګانونو خاطر چوي دي چې دلته به امنیتي
لبلې خو دولتي چارواکي له دینی عالمانو غواړي چې پر منبرونو د واس پر محل د کاندیدانو ته کمپاین نه کوي. په نورو راپورونو کې د نیمروز ولایت د کډوالو ریاست وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو موارد زیات شوي دي. په ترکیه کې د لادرکه شوي سعودي خبریال د قضیې په اړه وروستي جزئیات درکوو. او را وابهورئ چې ټاکل شوی نن د انګلستان په پارلمان کې د لومړي ځل لپاره یو ربات یا کمپیوټری انسان حاضر شي او د خپل مصنوعي ذهانت په اړه معلومات ورکړي. اوریدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د خپرونې لومړۍ موضوع ته. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په یوه غونډه کې د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو امنیتي تدابیر وڅېړي. امنیتي ګواښونه د انتخاباتو پر وړاندې چې د روانې شنبې په ورځ ترسره کیږي اساسي ستونزه بلل کیږي. طالبانو ګواښ کړی چې دا انتخابات به ګډوډ کړي، خو د هیواد امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هله مند چې څه کم 15000 سل مرکزونه به چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره پکې نوم لیکنه شوی. د راتلونکي شنبه پورس چې د تل 28 ده د رای ورکونکو پر مخ پرانستوي. د دې کمیسیون غړی ویان سید حافظ الله هاشمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې کچیرته د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی کومه سیمه یا سیمه له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ شي، د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره به هلته مرکزونه پر نه نستل شي.
دغه مرکزونه چې په دقیقې کې د توام چې و 1500 اویا مرکز دي، دا موږ ته د امنیتي ورغونو خطا ای چې ویلي چې دلته به امن شي، ولی کله انتخابات فورس کې نامنکیږي او تحقیق کیږي ولر د خلکو ژوند د خطر سره مخامخ شي، تب چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه د انتخابات کې چې هلته امنیت تامین شي او امنیتي ورغونو اجازه راکړي.
ښاغلی هاشمی وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره کلک امنیت چرای ورکون کې وکول شي په ډاډز لخپل رائے وکاروي. د کمیسیون لومړیتوب دی او نن به هم دا مسله د انتخاباتو د کمیسیون او د امنیتي ورغونو ترمنځ په یو ګډه غونډه کې وڅېړل شي. ویل کېږي چې شاوخوا 45000 امنیتي ځواکونه به د انتخاباتو امنیت ساتي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پرون پروان ولایت د سفر په ترڅ کې د ټاکنو لپاره پر ډاډمن امنیت تاکید وکړ او ویل چې امنیتي مسولین باید د امنیت د تامین په برخه کې ګډې هڅې او همغږي زیاته کړي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو او د هغوی پر کمپاینونو وروسته خونړیو حملو ته په پام سره د انتخاباتو د ورځې امنیت ته هم خلک ډیر اندېښنه لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول افغانستان کې په انتخاباتي مرکزونو او محلونو کې د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لړۍ د یکشنبې له ورځې راهیسې پیل کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی هاشمی دغه راز وویل چې ټول لوجستیکي مواد به ټولو مرکزونو ته د جمعې تر ورځې ورسیږي او د انتخاباتو د کارکوونکو لپاره د بایومیټریک دستګاو په ګډون د روزنې بهیر په چټکۍ روان دی.
خوشبختانه نن تقریبا کوم شپږ تر نفر پورې د ترمن دی ته ورسېدو، دا به تر پنجشنبه او جمعه کې تکمیلېږي.
د افغانستان د ولسی جرګې د 2940 څوکیو لپاره له 2500 زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
و اموریدل چې ټاکل شوی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د امنیتي تدابیرو د څېړنې په مقصد غونډه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وی د جماعتونو ملا امامان اجازه نه لري چې د منبرونو لاره د کاندیدانو په ګټه کمپاین وکړي. د دې وزارت ویان اسحاق عرب د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل هغه ملایان چې خلک د یو مشخص کاندید په ګټه هڅوي قانوني چلن به ورسره وشي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د ملا امامانو په ګډون د دولتي کارکونکو لخوا د ځنګړو کاندیدانو په ګټه کمپاین د قانون خلاف عمل دی. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي رادیو خبریاله ناجیه سپیرا کوي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي جمعتونه د کمپاین ځایونه نه بلکې د عبادت ځایونه دي او هیڅ ملا امام اجازه نه لري چې د منبر او جمعات له درسه د کوم ځنګړي نوماند په ګټه کمپاین وکړي. د دغه وزارت ویان اسحاق عرب د دوشنبه په ورځ وویل چې تر اوسه په دې اړه دوی ته شکایت نه دی رسیدلی او کچېرې ثابت شي چې د جمعات ملا امامان په کمپاین کې لاس لري له قانوني چلند سره به مخ شي.
مساجد مکان کمپاین برای کسی نی؟ محل عبادت است، محل ذکر پرواز
جمعتون ادا کمپاین زایونه نه بلکې د عبادت ځای دی او هیڅ کله چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د کوم ځنګړي نومان په ګټه پکې تبلیغ وشي او یا هم خلک دې تاړ شي چې کوم ځنګړي نومان ته رائے ورکړي. کچېری داسې کوم څه ثابت شي د قانون په مطابق ورسره چلند کیږي.
و در صورتی که ثابت شوه ما مطابق قانون ما برخورد میکنیم امرشه.
د په دڅل کې د چا په خارونو او ولسوالیو کې اکثریت ملا امامان د حج او وقف وزارت لوري معاش اخلي او د افغانستان د ملکی خدمتونو له کارکونکو څخه حسابيږي. د انتخاباتو د قانون په اساس دولتي چارواکي له نوماندانو د ملاتړ حق نه لري. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یو ځنګړي فرمان له لارې ویلي و چې هیڅ امنیتي او ملکی کارکونکي د حق نه لري چې په انتخاباتي کمپاینونو کې برخه واخلي او یا د کوم ځنګړي نوماند په ګټه کار وکړي. خو په دې ورسېو کې بیا داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې د عامه روغتیا او کرنې وزیرانو له یو ځنګړي نوماند څخه ملاتړ کړی و. په دې ورسېو کې د پوهنې وزارت هم اعلان کړی چې د دغه وزارت ډیر لس کارکونکي او ښوونکي د ولسی جرګې د نوماندانو په ګټه د دغه وزارت له امکاناتو د ګټې اخیستنې په تور له دندې لري شوې دي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دولتي کارکونکو او ملا امامانو په ګډون د ځنګړي نوماند په ګټه کمپاین د قانون خلاف عمل دی. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات له دیني عالمانو او د جماعت له ملا امامانو وغوښتل څو ځنګړي نوماند ته د کمپاین پر ځای د انتخاباتو د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
دا چې یو شمیر علما د مشخصو کسانو لپاره د کمپاین ترسره کوي
نو خبر ده وی چې دوی دغه پرځای په اسلام کې د علما او عوامو د ولدي انتخاباتو پر اهمیت باندې خبري وکړي او خلکو ته ثابت کړي چې واقعا په اسلام کې هم انتخابات ځای لري.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر سارونکي بنسټونه له هغې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویل د مولا امامانو له لورې ځانګړو نوماندانو ته کمپاین نه یوازې د قانون خلاف عمل دی بلکې دا په انتخاباتو کې د حکومت لاسوهنه په ګوته کوي او دا دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو لا ازادي رادیو
د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله او قدرمن اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې احمد شیبر چمتو کړي.
خوړو ته د 3 میلیون افغانانو ورتیا د ولسی جرګې انتخاباتو ته تیاریانی او د نیوی ډیلی او پیکینګ له لوري د افغان ډیپلوماټانو روزنه هغه موضوعات دي چې یو شمیر نړیوالو چاپی خبرونو لیکنې پرې خبرې کړې دي. نامنو یو درغلیو ته د اندېښنو پر مهال افغانان د نیوی پارلمان د غړیو غوره کولو ته چمتو کیږي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې ترکی آنلاین ویب پاڼې threadworld.com خبره کړې ده. په دې مطلب کې راغلي دي چې د طالبانو او اسلامي دولت یاغیانو د ولسی جرګې تر انتخاباتو مخکې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه پیل کړي دي. په مقاله کې لولو چې د دې سربیره د کابل په ګډون د افغانستان په لویو شهرونو او ښارګوټو کې دیوالونه د کاندیدانو اعلانونه نیولي او هر لور ته د دوی عکسونه دي. د تلې د 28 منټې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د 412 شوزو په ګډون تر 2500 ډیرو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. دلمل رسپانی د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې په هغه کې د ملګرو ملتونو نوی راپور ته اشاره شوې ده. په دې راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې 3 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. افغانستان روان کال له سخت وچکالۍ سره مخامخ شوې ده. د دلمل په خبرې کې مقاله کې راغلي دي چې وچکالۍ په ځانګړي ډول د افغانستان شمال او لوېدي سخت ځپلې چې په دې سیمو کې حاصلات څاروي او د وبخور سیستم ته زیان اوښته او په زرګونو کورنۍ مجبوره شوې دي چې خپل کورونه پریشتي. د دې مطلب په دوام لولو چې وچکالۍ په یو بد زمان کې افغانستان ته مخه کړې ده ځکه چې یو لور ته له ولس کلونو راهیسې جګړه روانه ده او بل لور ته د ولسي جرګې انتخابات را روان دي. دا انتخابات درې کاله وروسته تر ټاکلې مودې د تلې په 28مه ترسره کیږي. اکونومیک ټایمز ورځپاڼه چې له هند خبرې شي د افغان ډیپلوماټانو د روزنې په اړه یو مطلب لري. په دې مقاله کې راغلي دي چې هند او چین د دې ماموریت د ترسره کېدو لپاره ملاتړلې ده. اکونومیک ټایمز لیکي دا پروګرام به د اکتوبر له 15مې نیولې د همدې میاشتې تر 16مې پورې دوام وکړي. د هند سر اعظم نریندر مودي او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د دوه ډیپلوماټانو د روزنې موافقه سره کړې وه. په مقاله کې د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سواراج په وینا راغلي دي چې نوی ډیلی له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی.
لازادای رادیو سهارنی خبری مجله اوري او سم ورزونورو راپورونو ته. د نیمروز ولایت د کډوالو د ریاست چارواکي وایي چې له ایران په اجباري ډول د افغانانو ایستل زیات شوی دی. د دوی په وینا له 100 زیات کسان یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران ایستل شوی او افغانستان ته استول شوی دی. له بلې خوا هغه کسان چې له ایران څخه شړل شوی هم د ایرانیانو له بد چلند څخه شکایت کوي. د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت راپور راکوي.
د نیمروز ولایت د کډوال ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې د هغه افغانان شمیر چې په جبري ډول د ایران څخه ایستل شوي څو برابر لوړ شوی دی. دغه ولایت د کډوال چار رئیس حاجي ګل صافي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په روان کال کې تر اوسه 1900 په شاوخوا کې کورنۍ او تر 90 زیات کارګر افغانان په اجباري ډول دغه ولایت د ایران څخه ایستل شوي دي. دغه په خبره دغه کورنۍ سره څه ناڅه مرستې هم شوي او د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته لېږدول شوي دي.
د بخشي عودت کورندگان هم مجباری و هم اختیاری یا مداطلب. ما فامیلای امسال سال جاری تقریبا فامیلای اجباری
یوات په اجباری او غیر اجباری ډول دراسنیدون کډوال شمیر د ایران څخه ډیر شوی. 1930 کورنۍ په جبري ډول او همداشان 1930 کورنۍ په دولتلب توګه راغلي دي. همداشان 4953 کسان په تنهایی سره د ایران څخه په زور ایستل شوي او خپلو کورنۍ ته ستانه شوي دي. همداشان 4500 کسان هم خپل پر ځای د ایران څخه هیواد ته ستانه شوي او په مجموعي ډول د تیر کال په پرتله زیاتوالی شوی. له بلې خوا کسان چې په زور د ایران څخه ایستل شوي وایي چې هلته ورسره زور زیاتی شوی دی. د دوی په خبره په ډیر جبر سره د ایران ایستل شوي او اوس هم حتی کرایه نه لري تر څو خپل اصلي ځایونو ته ستانه شي.
رحمان رحیم بهاودین هستم از ولایت بدخشان. یعنی از مرز ایران میایم، کلا ما را چور کردن، داغمون زدن، دشنام دادن برامون، پولامون را به زور گرفتن، نانمون ندادن. چندی شب در اردوگاه ها بسته بودیم. دیگه از این بدتر که نمیشه. در این وطن کار نیست، بار نیست، زندگی نیست. دیگه مجبور هستی به ایران بری. دیگه چیکار میکنی؟ به ایران از هر جای دیگه میری. دیگه هیچ راهی دیگه نداره. خاصی ما از حکومت نیست که امیر بررسی کنه، امیر به یک جای برسونه، در مقامات به یک جایی که حداقل مردم ما به او اندازه ظلم نشون، شکنجه نشون. این مردم هم آدم است، بلاخان هستند.
نام ما از امان الله از ولایت سرپل بود. الان راهمون خیلی اذیت میکنه، اصلا پولمون ور داشته. همه دیگه این مشکلات زیاد داشت. خواستیم دیگه باید حکومت به ملتش کمک برسونه، ملت آرام باشه.
در دوان ورده چی په ایران که کابو 2 میلیون افغانان شتون لري او دا کسان تل د ایرانی لوری د ناسم چلند څخه سر ټکوي. که څه هم ایرانی چارواکو څو ځل ویلي چې افغان کډوال سره به سم چلند کوي، خو افغان مجرم یې دا خبره ردوي او وایي چې د دوی سره ډیر زور زیاتی کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لادرکه شوی سعودي خبریال جمال خاشقچی د قضیه په تړاو د لومړي ځل لپاره ترکی پلټونکو پرون په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه پلټنه پیل کړه. ترکی چارواکي وایي خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه د قونسلګرۍ ته ننوتی او بیا بهر نه دی راوتی او همالته وژل شوی دی. خو ریاض دا اداره دوی او وایي چې هغه له قونسلګرۍ وتلی دی. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د پلاتونکو یو ټیم چې د ترکیې چارواکي هغه د سعودي عربستان او د ترکیې ګډ ټیم بولي پرون په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه پلټنې پیل کړې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ټیم هغو خبریالانو ته چې د قونسلګرۍ د ودانۍ مخې ته چې له 2 ورځو راهیسې ولاړ دي له خبرو کولو ډډه وکړه او مستقیم د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوتل. تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغه پلټونکي ټیم په ترکیب کې څوک شامل دي، خو د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پلټونکي د سعودي د تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي د ډي ان اي په نښو پسې ګرځي. د ترکیې چارواکو ویلي چې هغه د اکتوبر په 2 د قونسلګرۍ دننه وژل شوی دی، خو د سعودي عربستان چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. خاشقجي چې د سعودي د پاچا د زوی ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدینو دی، د اکتوبر له 2 راهیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دا ډول پلټنه یوه عادي پلټنه نه ده، ځکه د ویانا د کنوانسیون له مخې په بهر کې د یوه هیواد سفارت یا قونسلګرۍ د همغه هیواد خاوره بلل کیږي او کوربه هیواد له اجازې پرته پکې پلټنې نشي ترسره کولی. د خاشقجي د قضیې په تړاو پر سعودي عربستان د نړیوالو فشارونو له مخې ښایي ریاض دې کار ته غاړه ایښې وي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس په وینا تر اوسه نه ده روښانه چې آیا پلټونکي به داسې شواهد چې د خاشقجي د وژل کېدو ادعا ثابته کړي عمومي او که نه، ځکه د اکتوبر له 2 راهیسې خبریالان ویني چې د پاکاري عمله هره ورځ له وسایلو او د کثافاتو له کڅوړو سره له دې ودانۍ راوځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې که دا ثابته شي چې سعودي عربستان د خاشقجي په قتل کې لاس لري، سخته سزا به ورکړل شي. ترامپ د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ بهر خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د سعودي عربستان د پاچا سلمان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې.
With the king of Saudi Arabia.
ما د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې وکړې او هغه راته وویل چې دی په دې اړه چې د خپل د سعودي عربستان له تبع سره څه پیښ شوي خبر نه دی. ما ترې پوښتنه وکړه او هغه په کلکه رد کړه. ولسمشر ترامپ وایي ښایي د خاشقجي په ورکېدو کې یاغي قتلان لاس ولري. ولسمشر ترامپ دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته یې ویلي چې سمدستي سعودي عربستان یا د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو لکه ترکیې ته ولاړ شي او د دغې قضیې په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي.
لازادی رادیو سهرنی خبری مجله اوری قدر منوریدونکو او اوس پام وکړی د خبرونو لندیسته. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ښاغلی غنی دا غوښتنه پرون پروان ولایت د سفر پر مهال په یوه ولسی غونډه کې وکړه. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د وچکالۍ له کبله شل ولایتونه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. د دې ادارې مرستیال اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل سلګونه زره کورنۍ د جګړو او وچکالۍ له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي او عاجلو خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د دوی څیړنې ښیي چې کمزورې حفظ الصحه د افغانستان د ښوونځیو د 40% ماشومانو د نسناستی یا اسهال د ناروغۍ عمده عامل بلل کیږي. یونیسف پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د حفظ الصحې له وسایلو استفاده او پر صابون د لاسونو مینځل تر ډیره پر دې ناروغۍ د ماشومانو د اخته کېدو مخه نیسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د تریتم کېدو په اړه خبرې کړې او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یې سمدستي هغه هیواد ته استولی چې له پاچا سره وګوري. د فرانسې ولسمشر وایي تر هغه وخته پورې به له پیونګیانګ سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو په اړه غور ونه کړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو په څیر په مهمو برخو کې پرمختګونه ونه شي. او د فرانسې چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې په اوت سیمه کې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه او 8 تنه نور سخت ټپیان شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته به د ژوند رنګونه د لنډو په زړه پورې خبرو اترو یوه بله برخه واورئ. خو له هغه مخکې یو روبات یا د انسان په بڼه جوړه کمپیوټري وسیله نن د انګلستان په پارلمان کې حاضریږي او وینا کوي. دا روبات به د مصنوعي ذهانت په اړه د معلوماتو پر ورکولو سربیره د پارلمان غړو او وزیرانو ته وښیي چې له بوډاګانو او اړو خلکو سره په څه ډول مرسته کولای شي. اسمت څاروانې جزئیات اوروي.
ټاکل شوې ده چې د لومړي ځل لپاره نن سه شنبه یو روبات د بریتانیا په پارلمان کې حاضر شي چې په بیلابیلو برخو کې پر مصنوعي ذهانت سمبال روباتونه خپل ظرفیتونه د پارلمان غړیو ته وښيي. د ټلیګراف رسپانې د راپور لمخې پیپر روبات د هغه نړیوالې تحقیقاتي پروژې برخه ګڼل کیږي چې د زیرک روباتونو د لومړنیو ډولونو د پراختیا په هدف عملي کیږي. نن سه شنبه بعد د بریتانیا د پارلمان شوونیزه کمیټه ل پیپر څخه پوښتنه وکړي. همدارس بعد د بریتانیا څو وزیران د میډل سکس په هنتون له محصولانو سره د دې روبات همکاري و ارزوي. دا همکاري د لمړنیو شوونځیو په زده کړو کې له روباتونو څخه د کار اخیستلو په اړه په تحقیقاتو پرې تړاو لري. د غراز روبات به وزیرانو او د پارلمان غړیو ته وښيي چې له بوډاګانو سره څومره او څرنګه مرسته کولی شي. دا روبات د زړو شمرستندوی دی. په بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو کې زاړه له دې کبله هم د روبات مرستې ته اړتیا لري چې یوازې وي او یا د زړو په ځانګړو استوګنځایونو کې اوسي.
دا ژوند رنگونه.
احمد بل ولایت لوګر.
ترسي خبره تو کس مثلا تشکل کور کی ډوډۍ په خوي کنه معمولا ځینی کسان دی په تناره په خي ځینی دی په نغری په خي تاسو سره کوم په خوي
کوم کس بعد باران یاد شي ګرم ډوډۍ لیک په خو ته به راوخل په تبي په خو
دا تبي چیرته هي په خیمه کې دیننه
خیمه اوس کمی دی ډیر زیاتر اوس سلای را بار سره وخت د تقابل ته لوګر کې وډا کې مسخک ورسواري پروګرام دلته واړو د تلرونه خیمه مې نه زیاتر اوس خیمه دې کمې شوی دي
خو به چې کوچان ډوډۍ په تبيخي په خوله کنه دغه خوند خو کې تنار ډوډۍ
دغه خوند خو دي شوکان تبي مزدار و دي نو سبار شي پلاستیکي سيږي کې خوند نسته هغه بخوري وړي دي کوچان وسته سبا د ځوانان نشي خورای
معمولا د سیدا د ایمګو تاسو په کورو کې چې کله میرمن یا ناروغ یا په کور کې نه بیا ناری نام لګلاس کوي مثلا یا دی کاسه داری کړي کومه
خاصه مراوړي و بم راوړي او ورشي کوي
تا خپل کوم کار نه کړي
ما خپل د سې ډوډۍ په کوم پتیرې په کوم کاکی په کوم چې بنګار کې نه روزانه تیګه مې یو شو مزره تا کوم روزانه سم
ډوډۍ په خوي بیا د وړي څوک درته لم دی خپل
نه لم دی
لم دی ولاسي دا بیا چې میرمن په کور کې نه یو کامیش
کوي روزانه په خوله سو کنه په خوله سو په ضرورت کو پر په خوله سو
یعنی تاسو په دې پسې نه ګرځئ چې کوم کار دی خځې د کوم دیناري نه
نه نه کوي کله سره کوم کار روزانه با دوباره نه خاص موږ راوړو سړی وافو را ترخه بګرا به راوړو
تاسو په نظر څومره خره سړی کور کې همکاري ولري
ډیر خره بلاس مې رزق به ته کوم سره همکاري سو کوم
لدې په زړه پورې خبره تر اوسه قدر منوریدونکو د دې خبري مجله پای ته را ورسیدو ز احمد تکل